السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه صفی الله ستان اگزام د طاهر روشان په تخنیکی همکاري د ازادي راډیو ورستۍ خبری مجلې ته ستاسو ښه راغلاست وایم وړاندې په دغه پروګرام کې اوري چې سبا په کابل کې د سولې مشورتي لویه جرګه جوړیږي دا مو د سر موضوع ده نور مهم مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه فریبا ظاهر وایي
پاسر کې د مهمو خبرونو سره ټکي لږ تر لږه نونه ستنه په پکتیا کاپیسا او بدخشان ولایتونو کې د طالبانو په بریدونو او له حکومتي ځواکونو سره په نشته کې وژل شوی دی د بیړنیو حالاتو لپاره د خوراکي خوندیتوب بودجه د نړیوال بانک لخوا منظور شو او د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون نن د لبنان پلازمېنې بیروت ته ورسید بشپړ خبرونه ووري لشتر لژنون استنه په پکتیا کاپیسا او بدخشان ولایتونو کې د طالبانو په بریدونه او له حکومتي ځواکونو سره په نشته کې وژل شوی دی په وژل شوی کې وسلوال طالبان پولیس او ملکی وګړي شامل دي د پکتیا امنیه قمانداني وایي نن سهار په احمد خیل ولسوالۍ کې لمړی د ماین چاودنه وسوه او بیا د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ نشته کې اوه طالبان وژل شوی دي د دې سرچینې په خبره اوه نور طالبان نن د پکتیا په څمکني ولسوالۍ کې د جګړې پر مهال وژل شوی دي پولیس او عامو وګړو ته په دې جګړو کې زیان نه دی رسیدلی له کاپیسا څخه سرچینو نن ازادي راډیو ته تایید کړی چې طالبانو د ملي پاڅون کوونکو د یو سیمه ییز قومندان پر کور یرغل وروړی په خپل قومندان سیف الدین له خپل درې ساتونکو او هم د کورنۍ درې ښځینه غړي وژل شوی دي ویل کېږي په متقبلو نشته کې طالبانو ته هم مرګ ژوبله وشته خو دقیق شمېر معلوم نه دی هغه له بدخشان هم راپورونه وایي چې افغان ځواکونو په جرم ولسوالۍ کې پر امنیتي پوستو د طالبانو د بریدونو مخه نیولې او د جګړو پر مهال یو طالب وژل شوی درې نور ټپیاندي د ټولو پیښو په اړه طالبانو تر اوسه تبصره نه ده کړې په یو بل خبر کې د نیمروز چې له نیمروز را رسېدلې راغلي چې شپږ ملکي وګړي په خاشرو دولسوالۍ کې د ماین په چاودنه کې تیر ورځ وژل شوي دي او یو تن ټپي دی پاکستان ادعا کوي چې افغان سرحدي پولیسو له ډیورند کرښې هاخوا د پاکستاني ځواکونو پر پوستو بریدونه کړي دي یو پاکستاني سرتیری وژلی او دوه نور یې ټپیان کړي دي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیې کې ویلي چې دا پیښه د چهارشنبې په ماپښین د خیبر پښتونخوا د کوز دیر په بنشاهي سیمه کې سوې ده اعلامیه زیاتوي چې دا ډول اقدامات د دواړو هیوادونو ترمنځ همکاري او همغږي زیانمنوي تر اوسه افغان حکومت د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي خو تر دې وړاندې افغان حکومت برعکس پاکستاني ځواکونه په ورته اقدام او د افغان حکومت د مخالف وسلوالو ډلو په ملاتړ تورن کړی دی چې اسلام آباد رد کړي د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت وایي د بیړنیو حالاتو لپاره د خوراکي خوندیتوب بودیجه د نړیوال بانک لخوا منظور شوه د دې وزارت ویان اکبر رستمین نن ازادي راډیو ته وویل دغه تصویب شوې بودیجه سل میلیونه ډالر ده چې په راتلونکو دوو کلونو کې به د افغانستان په ګڼ شمیر ولایتونو کې د کرنیزو پروژو له لارې مصرف شي د ښاغلي رستمین په خبره د دې کرنیزو پروژو یوه مهمه د غنمو د تولید په برخه کې د اصلاح شوي تخمونو ویش دی نوموړی وایي د غنمو د ښه تولید ترڅنګ به د دې پیسو یوه برخه د اوبو لګونې د ښه مدیریت په برخه کې هم ولګول سي زموږ غلازه د راډیو ری د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون نن د لبنان پلازمېنې بیروت ته ورسید نوموړي د ورم ورځې د درنې چاودنې ځپل سوي لبنانیانو ته په وینا کې وویل چې هیواد به یې له لبنان سره خپلو همکاریو ته دوام ورکړي خو د دې هیواد پر چارواکو یې ټینګار وکړ چې د فساد مخه ونیسي او اصلاحاتو ته زمینه برابره کړي د نوي رپورټونو له مخې د بیروت د ورم ورځې په چاودنه کې چې د بیروت بندر په یوه ډیپو کې د امونیم نایتریت کیمیاوي سرې له کبله سوې ده د وژل سویو کسانو شمېر 130 تنو ته رسېدلی شاوخوا 15,000 کسان ټپیان دي او لسګونه کسان لا هم ترای تم دي د رسنیو د راپورونو له مخې شاوخوا 2,500 ټنه امونیم نایتریت چې د چاودنې وړتیا لري احتمالا کلونه مخکې دغه بندر کې له یوې بیړۍ څخه نیول سوی وو او په ناخوندي ډول ساتل کېدل د بیروت حکومت وایي په دې پیښه کې 300,000 کسان بې کوره سوي او د زیان کچه شاوخوا 3 میلیارد ډالر ته رسیږي هڅې روانې دي چې د دې چاودنې اصلي علت پیدا شي د بشری حقوقو د څار یو سازمان له پاکستانی چارواکو غوښتي چې د ستري محکمې هغه وروستي حکم عملی کړي چې لمخې د مخالفینو د نیولو لپاره د دې هیواد د فساد ضد ادارې څخه کار اخیستل بندیږي هیومن رائټس واچ نن په یو راپور کې لیکلي چې پاکستانی چارواکي باید د دې هیواد حساب ورکولو د ملي ادارې د مامورینو په اړه څېړنې وکړي او محکمې ته راولي ځکه راپور دغه کسان د توقیفونو او غیر قانوني فشارونو مسؤلین بولي دا اداره په 1999 کال کې د جنرال پرویز مشرف د واکمنۍ پر محل د فساد پر ضد د وی خپلواکې ادارې په توګه جوړه شوې و. پرویز مشرف یاد ادارې ته تر نوې ورځې پورې د خلکو د نیولو، تحقیق، سزا ورکولو او محاکمې پرته توقیف اجازه ورکړې و. د پاکستان سترې محکمې د جولای پر 6 حکم ورکړ چې د حساب ورکولو ملي ادارې د دوو اپوزیسیون خواجه سعد رفیق او خواجه سلمان رفیق په قضیو کې له خپلو حدودو سرغړونه کړې او هغوی یې له محاکمې او عادلانه قضاوت څخه محروم کړي وو. د پاکستان سترې محکمې هغه مهال ویلي وو چې دا دوه کسان له معتبرو اسنادو پرته د دې ادارې لخوا 15 میاشتې په توقیف کې ساتل شوي وو. او جاپان پر هیروشیما د اټومي برید 15 اویا مکلی زنن ولمنځله، خو دا مراسم د کرونا ویروس د خطر له کبله د تیرو کلونو په څیر نه و. د جاپان صدر اعظم شینزو ابی د نورو کلونو په څیر په دې مراسمو کې ګډون درلود، خو د بهرنیو ګډونوالو شمیر کم و. په دغه ښار کې د سولې پارک ته ننوتل محدود سوی او تر ډیره له هغې پیښې څخه ژغورل سوي کسانو او هم د قربانیانو کورنیو ته د ورتلو اجازه ورکول کېده. د هیروشیما ښاروال کازومی ماتسوی وویل چې د کرونا ویروس د خورېدو له خطر سره سره د دې پیښې د یاد مراسم ځکه اړین دي چې 140,000 کسان پکښې وژل شوي وو. د 1950 کال د اګست په 16 اټومي برید هیروشیما ښار وران کړ. جاپاني چارواکي وایي هغه مهال اوازې وې چې تر 15 کلونو پورې به په دې ښار کې هیڅ بوټی شین نه سي، خو د دوی په خبره هیروشیما بېرته رغېدلی او د سولې سمبول ګرځېدلی دی.
خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان حکومت وایي د سولې مشورتي لوی جرګې ټول چمتووالی نیول شوی دی. د ولسمشر د ویان مرستیال درانی وزیری وایي تر ډیره تمرکز د 400 طالب بندیانو په اړه ده.
پنځه کټګوري خطرناک بندیان دي چې په دې کې ادامیان دي، قاچاقبران دي، په دې کې هغه خلک دي چې په انتحاري حملو کې لاس لري، په دې کې هغه خلک دي چې د خلکو په میرمنو باندې جنسي تیری کړی دي.
د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا ویان فریدون خوزون وایي د دې شورا تشکیل بشپړ شوی.
د ملي مصالحې د عالي شورا مغړي د رهبرۍ له اوږدو مشورو او بحثونو وروسته چې د افغانستان د ټولنې له مختلفو اقشارو سره وشوې دا نوملړ چمتو شوی دی.
تر جرګې وروسته به د ملي مصالحې عالي شورا تشکیل اعلان شي. له اروپا ځینې برته کډه شوي افغانان د سختیو شکایت کوي.
هر لحظه د مرګ سره مخ شویم او لږ تنده د پولیسو زورول په هر هیواد کې له هلته موږ زندانونه تیر کړي دي.
او نن په نړۍ کې د لومړنۍ اټومي حملې 15 کلیزه وه. دا اټومي حمله د امریکا لخوا د جاپان په هیروشیما وشوه. د هیروشیما ښاروال وایي
1945 میلادي کال د اګست په 16 یو اټومي بم هیروشیما ښار ویجاړ کړ.
رازو لمړی مطلب ته د افغانستان حکومت وایي چې سبا ته به د سولې مشورتي لویه جرګه جوړه شي. د دې جرګې د ترسراوی کمیسون وایي چې د جرګې د ترسراوی لپاره ټول چمتووالی نن بشپړ شوی دی. تمه ده په دغې جرګه کې د 400 طالب بندیانو د ازادۍ په اړه باندې د خلکو له استازو سره سلا مشوره وشي او د سولې اړوند نور مسایل هم پکې څیړل کیږي. د افغانستان ولسي جرګې هم نن پریکړه وکړه چې په دې جرګه کې به ګډون کوي. تر دې مخکې ځینې ګډوډۍ او د جرګې کې د نه ګډون په اړه باندې راپورونه خپاره شوي وو. امید هیرمال په دې اړه باندې راپور جوړ کړی.
سبا د جمعې په ورځ په کابل کې د سولې مشورتي لویه جرګه پیلېږي. د دې جرګې د جوړېدو مسؤلان وایي ټول تیاری نیول دی. د سولې مشورتي جرګې یو ویان غفور احمد جاوید ازادي راډیو ته وویل جرګه به سبا سهار په خپل ټاکل شوي وخت پیل شي.
تر دې مهاله د جرګې لپاره ټولې امادګۍ د امنیتي او تدارکاتي او د خلکو د ګډون له اړخه ښه روانې دي او موږ هیله منو چې راتلونکي څو ورځې چې جرګه په کابل کې وي دا به په ډېره ښه فضا او هغه څه چې د ولس اراده وي هغه به پکې تمثیل شي.
خو د جرګې د جوړېدو په اړه ټولنیز او حقوقي غبرګونونه پر خپل ځای دي. د جرګې د جوړېدو موخه د هغو 400 بندیانو د برخلیک په اړه ولسمشر ته د مشورې ورکړه ده کوم چې لوړ جنایي جرمونه لري، د نشه یي توکو قاچاق کوونکي دي او تر خوا یې ځینې په اعدام هم محکوم شوي دي. پوهانو د ټولنې مرستیال سبحان مصباح وایي که څه هم جرګه د مشورې بڼه لري، خو د افغانستان په قوانینو کې ولسمشر ته د دې ډول زندانیانو د ازادۍ په برخه کې محدودیت وضع شوی دی.
هغه جرایم چې تروریستي جرایم وسي او کورنۍ او بهرنۍ او امنیت پورې مربوطه مجرمین یا جرایم چې دی جرایم باندې څوک مجرم محکوم شوی وسي، د هغو لپاره هم محدودیت داده چې دانش کېدلی. نو دغه کورنۍ جرایم حدود د 90 جرایم دي، د جاسوسي نه نیولې تر خرابکاري او تر هغه په جزا په کود کې مشخصه دي، او تروریستي جرایم هم هغه تعریف لري ځان ته. د دغو لپاره محدودیت ده چې ولسمشر نشي کولای چې هغه عفو کړي.
خو د افغانستان حکومت بیا دې موضوع ته خپل ځواب لري. د ولسمشر د وایان مرستیاله دورانی وزیري
په دې کې ادمیان دي، په دې کې هغه څوک دی چې قاچاقبران دي، په دې کې هغه خلک دي چې په انتحاري حملو کې لاس لري، په دې کې هغه خلک دي چې د خلکو په ویرمنو باندې جنسي تیری کړی دي، او ډېر داس نور خطرناک بدیان دي. په دې باندې حکم شوی دی، نو په دې خاطر موږ نشي کولای چې زمونږ د ملت د بدون د ارادې څخه په داسې یو مهمه او د دسو خطرناکو مجرمینو په موضوع باندې تصمیم ونیسي او دوی خوشی کړي.
د جرګې د لګښت په اړه چې نږدې 330 میلیون افغانۍ کېږي هم بحثونه شته. په ټولنیز رسنیو کې دا موضوع ډېر ښکته پورته کیږي چې د افغانستان حکومت ته د دې کسانو له ډلې د هر طالب بندي د خوشی کېدو لګښت نږدې 10,000 امریکایي ډالر پریوزي. خو د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح بیا د جرګې د لګښت په اړه نیوکو ته په خپله فیسبوک پاڼه د ځواب په بڼه لیکلي، ما تمه لرله چې خلک په نجومي حسابونو بحث وکړي. حکومت هر کال د لوړپوړو چارواکو د امنیت په تامین 3,200 میلیون افغانۍ مصرفوي، خو نیم د دغه کسانو بیرته د نظام په کمزوري اخته دي. که څه هم د سولې مشورتي لوی جرګې پیل ته ساعتونه پاتې دي، خو تازه ولسي جرګې هم پریکړه کړې چې د جرګې ګډون وکړي. د ولسي جرګې د رضایت خپلولو لپاره نن له غرمې وړاندې معصوم ستانکزي د جرګې لغړیو سره لیدنه درلوده چې پایله یې په جرګه کې د وکیلانو د ګډون پریکړه وه. امید ظهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
په همدې ارتباط مو د افغانستان د بشري حقونو د سازمان له رئیس لال ګل لال سره هم مرکه کړې ده، او له هغه مو په لومړی کې پوښتنه کړې ده چې د بشري حقونو د یو مدافع او متخصص په توګه باندې د جرګې د دایرېدو په اړه څه نظر لري.
سړی که فکر وکړي چې هغه د پښتو ماتل ده چې دا مړی دومره ژړا باندې ارزي او که نه، دلته د طالبانو او د حکومت دواړو ګونګه پالیسي ده، د سولې په اړوند باندې او د بین الافغاني خبرو په اړوند باندې، او امریکایان هم غواړي چې په یوه موزه کې دوه پښې دننه کړي. هلته هم د طالبانو سره هوکړې لاسلیک کوي، په عین وخت کې دلته د افغان حکومت سره هم هوکړې لاسلیک کوي. ځینې پیچلې معاهدی د دې نه مخکې د امریکا او د افغان حکومت ترمنځ ترسره شوي، چې یو هم د زندانونو د انتقال هوکړه لیک د چپاغې کې ډېرې زیاتې ستونزې دي. کاغې ته زم ستاسو د خبري سرویس وخت اجازه نه راکوي. اوس چې 4,500 بندیان خوشی شول د یوې خوانه، او د بلې خوانه حکومت وایي چې په دې کې هغه اتهامونه چې حکومت واردي چې حکومت لبدي دعوی لري او بهرني وګړي دي، او خو په قسم قسم مسایل وړاندې کوي. حکومت ولې تر اوسه پورې په دې 15 میاشتو کې ونه توانېدو چې دغه د 4,500 کسانو لست خپور کړي، د ولس سره شریک کړي، او په هغې کې دغه خلک پرون د ولسمشر سلاکار وویل چې په دې کې بهرني وګړي نشته، او تر ننه پورې پرې لګیا و چې په دې کې بهرني وګړي دي. نو که بهرني وګړي په کې نه دا لست خپور کړي، هر سړی د خپل قریا او د خپل ولسوالۍ هغه طالبان یا هغه خلک پیژني چې دا په کوم ډول باندې خلک دي، نو د دې لارې هم یو سپیناوی شونی دی. بلکې د حکومت دا کار نه کوي، طالبان ولې دا کار نه کوي چې عین لیست په عین شکل باندې خپور کړي، چې وی خی چې آیا په دې باندې حکومت لبدي دعوی شته که نه. حکومت دام کولی شي چې په څو کسانو باندې حکومت لبدي دعوی دي، او د دې په څنګ کې حکومت او طالبان دواړه کولی شي چې د دې د سپیناوي دپاره پر ځای د لوی جرګې چې دونه لوی مصارف پر راځي، یو بې طرفه پلاوی د ملګرو ملتونو، مدني ټولنو، حقوقي بشر نهادونو، علماو، قومي سپینګرو نه ټاکلې وي چې د دغه 4,500 بندیان قضیه کېدلې وي د یوې ورځې کار وو.
د تاسو په نظر څومره ممکنه ده چې دغسې یو جرګه د قضایي ارګان پریکړه بیرته رد کړي یا ورباندې مشوره ورکړي چې بیا کتنه ورباندې وشي؟
په اصلیت کې خو زه په خپله باندې د امریکا او د طالبانو د توافقنامې په اساس باندې مخکې د دینه چې سوله راشي مخکې د دینه چې افغانستان کې یو ملي یووالی رامنځته شي، زه هرگز د هر قسم بندیانو کدا د دولت او کدا طالبانو زه د هغې د خلاصون مخالف وم، ځکه چې دلته په افغانستان کې سر پاسه څلوېښت کاله بحران تیر شوی، خو دا لنډ مهاله بحران چې شل کلو ته رسیږي په دې کې د جنگ قربانیان دي، او په هر سوله کې چې عدالت تامین نشي د جنگ قربانیانو غږ ونه اورېدل شي، هغه سوله اصلا سوله نه ده او تلپاتې سوله کېدلې نشي. نو په دې خاطر باندې باید د بین الافغاني خبرو نه وروسته، د یو سیاسي هوکړې نه وروسته، باید په دغه هوکړه کې د بندیانو د آزادۍ خبره شوې وای. چې
د افغانستان د بشري حقونو د سازمان رئیس لالګل لالو چې د سولې مشورتي لویې جرګې په اړه باندې خپل تحلیل او نظر له موږ سره شریک کړ.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د افغانستان د مصالحې عالی شورا وایي چې د دې شورا تشکیل جوړ شوی دی او د مشورتي لویې جرګې تر دایرېدو وروسته به اعلان شي. دا خبره د ملي مصالحې د عالی شورا ویاند فریدون خوزون نن ازادي راډیو ته وکړه. د دې راپور تفصیل رحمت الله افغان اورو.
له نږدې دوه نیمې میاشتې ځنډ وروسته د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ملي مصالحې د عالي شورا د تشکیلاتو بشپړېدل. د شورا ویان فریدون خزون وای د شورا د غړیو په ټاکنه کې د ټولنې له بېلابېلو اقشارو سره هر اړخیزې مشورې او بحثونه سوي.
د ملي مصالحې د عالي شورا غړي د رهبرۍ له اوږدو مشورو او بحثونو وروسته چې د افغانستان د ټولنې له مختلفو اقشارو سره وشوې، دا نوملار چمتو شوی دی، هم د مجلس عمومي دپاره او هم د شورای رهبری دپاره. اوس لوی جرګه وخت کم دی او لومړیتوب کې ده، کله چې دا خلاص شي په اولین فرصت کې به انشاءالله ډېر ژر رسمن اعلان کړو.
ښاغلی خزون زیاتوي د شورا په غړیو کې د ټولنې د بېلابېلو اقشارو استازي شامل دي. په ورته وخت کې د ملي مصالحې عالي شورا د جوړېدا د تخنیکی کمیټې غړي عطاور رحمان سلیم ازادي راډیو ته وویل چې د شورا په رهبری کې به شاوخوا څلوېښت مشران او رهبران غړیتوب ولري.
هیئت اداري وروسته بیا به دغه کمیټې رهبری ده چې په هغه کې د څلوېښت کسو خوښه کې مشران به وي او رهبران به پکې وي، او د هغه وروسته بیا مجمع عمومي ده چې کېدای شي چې دغه د سترو نلغونه جیک شي. مجمع عمومي پنځه معاونین دي چې هر یو معاون د یو کمیټې بیا مشري وکړي.
ښاغلی سلیم زیاتوي د ملي مصالحې عالي شورا پنځه مرستیالان لري چې هر مرستیال به یو کمیټه رهبری کوي. نوموړی زیاتوي د سولې عالي شورا شاوخوا دیرش هغه غړي چې دولتي او یا نورې دندې ونه لري د ملي مصالحې عالي شورا کې به د غړیو په توګه ومنل سي. د ښاغلي سلیم په خبره په اوس کې د سولې عالي شورا ټول کارونه په بشپړ ډول ځنډول سوي، خو د شورا له منځه تلل یوازې د ولسمشر په فرمان پورې اړه لري. دای وای د ملي مصالحې عالي شورا کړنلاره د صلاحیتونو حدود، کاري پلان او د لارې د نقشې مسوده هم چمتو سوي چې د شورا په لومړۍ عمومي غونډه کې به تصویب سي. د روان مریض کال د غوایي په 28مه د ولسمشر محمد اشرف غني او د هغه د ټاکني سیال عبدالله عبدالله ترمنځ په ټاکنو له ژور اختلافات وروسته سیاسي هوکړه وسوه چې په هوکړه کې د ملي مصالحې عالي شورا مشري عبدالله عبدالله ته وسپارل سوه. د دغه شورا بیان فریدون خزون وای د سیاسي هوکړې له مخې به د ملي مصالحې عالي شورا له طالبانو سره د سولې خبرې مخته وړي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12 شپږنوې منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوي. د افغانستان د کډوالو چارو وزارت د غیر قانوني مهاجرتونو د مخنیوي په هدف یو کمپاین پیل کړی. افغانستان په نړۍ کې یو له هغو هیوادونو دی چې تر ټولو ډیر زیات مهاجر لري. یو شمیر افغان کورنۍ اروپایي هیوادونو ته د تګ په لاره کې یا شکنجه شوي یا په اوبو کې ډوبې شوي او یا زندانی شوي دي. شیرشاه شریفي یو افغان ځوان دی چې اروپا ته د تګ په نیت له ګڼو ستونزو سره مخ شوی. هدف ته هم رسېدلی خو هلته ژوند خوند نه دی ورکړی او اړ شوی چې بیرته راستون شي. د ازادي راډیو خبریال خان محمد سیند په دې اړه یو راپور جوړ کړی چې د شیرشاه شریفي په خبرو پیلېږي.
زمنګ درې ورځې په وګو کې تیرې کړلې کشته را باندې تپس ولا زمنګ یو وطنوال چې دوه کلن ماشوم لري اولاد ته وګو ویوړو.
شیرشاه شریفی هغه افغان ځوان چې په وینا یې په افغانستان کې نامنو بیکاری او دغه شان د انسان د قاچاق کوونکو درواغو او پلمو وهڅولو څو یو اروپایي هیواد ته لاړ شي. شریفی وایي د دیار لسو میاشتو هڅو وروسته اروپا ته ورسید. په خبره په لاره کې هره شیبه له شکنجو سپکاوي بندیتوب او حتی له مرګ سره مخ شوی دی. بیا وایي فکر مې کاوه چې په اروپا کې به سوکاله ژوند ولري خو داسې نه و.
هر لحظه د مرګ سره مخ شوم او لږ تنده د پولیسو زورول په هر هیواد کې له هلته موږ زندانونه تیر کړي دي. خپل افغانان زیات ول دي باندې منی ول کېدل مخکې نه شو تللی. نن به ډېر وړو کې او موږ به په یوه کوټه کې 40 نفر به مو 50 نفر به مو ډوډۍ وړول ته پوره نه رسېدله. ګرمي به وه او یخني به وه.
له دې سره سره په وروستیو کلونو کې بهر ته د ځینو افغان ځوانانو او کورنیو د تګ هڅې ډېرې شوې دي. افغان ځوانان او کورنۍ اکثر د ایران له لارې ترکیه بیا یونان او ورپسې اروپا ته ځانونه رسوي خو دغه سفرونه اکثر له مرګ ژوبلې پرته نه ترسره کیږي. دغه ستونزو ته په کتو د افغانستان د کډوالو چارو وزارت د پنجشنبې په ورځ د زما هیواد زما ویاړ په نامه د غیر قانوني کډوالۍ پر ضد د مبارزې کمپاین پیل کړ. د دغه وزارت مرستیالې ډاکټر عالمه وویل
اکثریت آگاهی ندارن از حقوق پناهندگی در کشورها. حکومت
اکثر ځوانان په دغو هیوادونو کې د کډوالۍ پر حقونو خبر نه دي. افغان حکومت د افغان کډوالو وروستیو دردونکو پیښو ته په کتو تصمیم ونیو چې د غیر منظمو مهاجرتونو چې د افغانانو د قربانیانو لامل کیږي مخه ونیسي. افغاني کابینې پریکړه وکړه چې د کډوالو چارو وزارت د غیر قانوني مهاجرتونو او د انسان د قاچاق پر ضد یو کمپاین پیل کړي.
د چارواکو د معلوماتو لمخې د دغه کمپاین په پرمخ بیولو کې د اطلاعاتو او فرهنګ او کورنیو چارو وزارتونه د افغان فلم ریاست او د اترا اداره هم ونډه لري. د کورنیو چارو وزارت د ستراتیژیکو اړیکو عمومي رئیس بسم الله تابان وویل دوی په دې اړه هڅې پیل کړي او د روان کال له پیل راهیسې بهر ته د افغانانو د قاچاق کوونکو سوارلس ډلې نیولې او د قاچاق کوونکو دا لړۍ به جاري وساتي. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت او د افغان فلم او اترا د ادارې مسؤلینو ژمنه وکړه چې هر اداره به په دې برخه کې خپل مسلکي هڅې وکړي. د کډوالو چار وزارت د معلوماتو له مخې په وروستیو څلوېښتو کلونو کې د جنګونو له امله له سوریې وروسته زیات شمیر افغانان دي چې له خپل هېواده نورو هېوادونو ته تللي دي. دا وزارت وایي سره له دې چې په وروستیو کلونو کې 10 میلیونه افغانان د نړۍ له بېلابېلو هېوادونو نه هېواد ته راستانه شوي خو لا هم شاوخوا 6 میلیونه افغانان په نورو هېوادونو کې میشت دي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
نن په نړۍ کې د لومړنۍ اټومي حملې 15 اویایمه کالیزه ده. د 1945 کال په اګست کې د جاپان پر هیروشیما ښار یوې امریکایي الوتکې اټوم بم وغورځاوه. د هیروشیما د ښاروال په وینا په دې پیښه کې 140,000 تنه ووژل شول. اسمت ساروان د دې موضوع تفصیل اوروي.
د سولې زنګ د هیروشیما په وخت د سهار په 8:15 وکړنګول شو.
موکتو
پر دغه ښار 15 اویا کاله پخوا په همدې ورځ اتمي برید وشو. د هیروشیما د اتمي حملې د 15 اویایمې کالیزې په مناسبت نن د مراسمو برخوالو د یوې دقیقې لپاره چوپتیا غوره کړه. د هیروشیما ښاروال کازومی ماتسوی وویل د کرونا وایرس د خپرېدو له خطر سره سره د هیروشیما د پیښې د اهمیت له کبله د دې پیښې یادونې ته راټولې شي. د 1945 میلادي کال د اګست په 6 یوه اتمي بم هیروشیما ښار ویجاړ کړ. همغه وخت داسې اوازې خپرې شوې چې 15 اویا کاله به دلته هیڅ شی شین نه شي. خو هیروشیما پر خپلو پښو ودرېدله، د سولې سمبول وګرځېده او د نړۍ د ټولو سیمو اوسیدونکي د دې ښار لیدو ته راځي. د کرونا وایرس خپرېدا سبب شوې چې د هیروشیما د پیښې یادغونډه پراخه جوړه نشي. د جاپان صدر اعظم شینوزو آبه له معمول سره سم په مراسمو کې ګډون وکړ، خو په غونډه کې د بهرنیو میلمنو شمیر لږ و. په مجموع کې په یاد غونډه کې د برخوالو شمیر د تیر کال د مراسمو په پرتله نږدې لس برابره لږ و. چوکۍ له یوې بلې لرې ایښودل شوې وې او اکثرو خلکو ماسکونه لرل. د ښار د سولې پارک ته چې دا مراسم پکې جوړ شوي وو لږ شمېر خلک پرېښودل کېدل او اکثره برخوال له حملې روغ وتلي کسان او د هغو د کورنیو غړي وو. د امریکا بی نه ویشت الوتکې د 1950 کال د اګست د 16 نیټې د سهار په 8 بجې او 15 دقیقې پر هیروشیما ښار یو اتمی بم وغورځاوه. د هیروشیما د ښاروال په وینا په دې برید کې 140,000 تنه وغوښل شول. وروسته زرګونه تنه نور د ټپونو او د اتمی بم په نتیجه کې د ناروغیو له کبله مړه شول. له پیښې 3 ورځې وروسته د جاپان په ناګاساکي ښار کې 15,000 تنه نور وغوښل شول. 6 ورځې وروسته جاپان تسلیم شو او دوهمه نړیواله جګړه پای ته ورسېده.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې د بش تذکره واخلي
د لانا فیصله و منګول وخت د شری
په هنه
اوس مو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
مننه کوم چې ازادي راډیو ته موږ نیولې. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12.5 منځنۍ چپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. ازادي راډیو ډاٹ کام کې هم زموږ راپورونه او خبرونه په ژوندۍ توګه اوریدل شي. آیا د نمونو سره څه ستونزې لري که څنګه؟ ځینې نمونه داسې وي چې لیکل او لوستل خلکو ته سخت تمامېږي. همداسې یوې ښځې په بریتانیا کې د نوم د سختوالي په خاطر خپل نوم بدل کړی دی او کورنۍ اوس ورسره ستونزې لري. د دې جالب راپور جزئیات به عصمت ساروان واوروي.
یو ښځه چې یو کال پخوا یې خپل نوم بدل کړی و د کورنۍ د خړیو له لورې په دې خاطر له انتقاد سره مخامخ شو چې هغوی ته یې هماغه وخت چې نوم یې بدلاو نه و ویلي. د وایي نوم یې ایما لیک ایزوبل لاست نیم و، خو خلکو په لنډه بڼه ایم بلله. د وایي مور یې عجیبه او بې ساري نومونه خوښیږي. له همدې کبله د دې د خویندو او وروڼو نومونه هم عجیب دي. د بریتانیا د میرر ورځپاڼې د راپور له مخې دې ښځې بالاخره د خپل مسلک په خاطر خپل نوم یو څه ساده کړ. له دې کاره یو کال وروسته خپل کورنۍ خبره کړه، خو هغوی ته یې خوند ور نه کړ. د وایي اوس ایملی ایزابل لاست نیم ده. خپل نومې خپل مسلک ته په کتو بدل کړ، ځکه چې د دې پخوانی نوم د جدي دندې لپاره مناسب نه و او له بلې خوا په دې ستړې شوې وه چې نورو به د دې نوم سم نه شوی لیکلی او تلفظ کولی. دا وایي ډېر وخت یې په دې ولګاوه چې په خپلو استادو کې خپل نوم بدل کړي او بالاخره یې خپلې مور ته وویل چې نوم یې بدل کړی دی. دا وایي مور احساساتي غوندې شوه او خور یې هم فکر کوي چې باید نوم یې نه وای بدل کړی او باید لومړی نورو ته ویلی وای چې نوم بدلوي. د هغې منظور مور ده چې باید مخکې تر مخکې خبره کړی شوې وای. د دې دغو انتقادونو په منځ کې د خپل نوم د بدلون موضوع د ریډیټ په نوم په ټولنیزه شبکه کې مطرح کړ او د دې شبکې له کارونکو وپوښتل چې آیا مناسب کاری کړی چې نوم یې بدل کړی. په ریډیټ کې یو تن وویل ته له خپل نوم سره ژوند کوې نه له مور سره، او پر دې سربېره ستا په نوم کې تر ډېره لیکل بدلی شي، تلفظ یې ډېر نه بدلی شي. بل وویل د ده په نظر د مور و پلار لپاره پر ماشوم د نوم ایښودل ډېر مهم دي، خو ځینې میندې او پلرونه دا هیروي چې کله یې اولاد لوی شي بیا د هغوی خپل کار دی.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو مننه کوم چې د ازادي راډیو پښتو خبری مجله مو واوریده. کرا کرا وخت په افغانستان کې د ماخام شپگنیمی بجی کی دون کی دی ز صفی الله ستانگزای لتاسو اجازه غواړم د ازادي رادیو ورستې دری خبری مجله به آرش همایون تاسو ته وړاندې کړی. مهرباني،
تشکر.